مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه می وومنه ز بشیر غواخم او تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه په اخیری کړي کې هر کله وایم لپینځو څخه تر شپږو بجو د سات زمو خبري غړي د تاسو ته بلا بیل ریپورتونه وړاندې کو تازه حالات چې کوم دی پاغي باندې ډیر موضوعات موږ راخستي دی غو تاسو وړاندې کو خو لمړی وا شاهین بنیره تاسو دې خبرونه سړی مشهورم بیر دی وخت مهم خبرونه د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی حکومت فیصله کړی دا چې تحریک لبیک پاکستان یو کل ادم تنظیم وګرځي. پاکستان کې د کورونا د ناروغۍ له کبله نورو یو سل پنځه دېرش کسانو جون بیرلی دی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی وخت راغلی دی چې امریکا او ناټو له افغانستانه خپل ځواکونه راوباسي. د خبرونو تفصیل د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی حکومت فیصله کړې ده چې تحریک لبیک پاکستان یو کلدم تنظیم وګرځي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د یوې غونډې نه وروسته وویل چې دا پریکړې د پنجاب حکومت په خواست کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په پاکستان کې د تحریک د مشر صادر رضوی د گرفتارۍ پر ضد د تحریک د غړیو او پلویانو احتجاجي مظاهرې روانې دي او د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ په انخطو کې مرګ ژوبله اوړېدلې ده. پولیس چارواکي وایي چې پرون په لاهور کې تحریک لبیک له کارکنانو سره په انخطو کې یو پولیس چارواکي مړ او له پنځوسو ډیر نور ژوبل شوي دي. پولیسو دام ویلي دي چې بلوګرو کارکنانو ولسی لاریو او سرکاري املاکو ته تاوان رسولی دی. بلخوا د تحریک لبیک یو ویان راجا دانش بختیار مشال لیډو ته ویلي دي چې له پولیسو سره په انخطو کې اووه کسان وژل شوي دي. د یو بل راپور تر مخه د سند صوبې وزیر اعلی مراد علي شاه نن یو خبري کانفرنس ته ویلي چې کراچۍ او د صوبې په نورو برخو کې تحریک لبیک په احتجاجونو کې پنځه کسان مړ شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي. د سند پولیس وایي چې په احتجاج کې د دیرشو نه زیات پولیس سرتیري او چارواکي هم ژوبل شوي دي. د بلوچستان په هب ښار کې د فوټبال په یو ګراوند کې چودنې د لوبغاړو په ګډون دولس کسان ژوبل کړي دي. چودنه پرون مازدیګر هغه مهال وشوه کله چې په سټېډیم کې د فوټبال لوبه روانه وه. له پیښې وروسته د لزبیلې د پولیسو مشر طارق الهي رسنیو ته ویلي دي چې چودنه د نصرګند کسانو له لورې د ایښودل شوي بم له امله رامنځته شوې ده او په دغه اړه باندې پلټنې روانې دي. ژوبل کسان د هب او کراچۍ روغتونونو ته وړل شوي دي. د کراچۍ د سیول روغتون مشر ډاکټر نور محمد سومرو مشال ریڈیو تھا اوہل
تو ہمارے پاس شام میں اطلاع آئی تھی کہ بلاسٹ ہو گئے اس کے پیشنٹس ہمارے پاس آئے تھے
مونگتا ماخام دا خبرو شو چھے دا بم چودنی ٹپیان مونگ روکتنتا راوڑی دی چھے پہاگے کی درے کسان دیر زیاد ٹپیان دی یو ٹپی ساور کڑی او دنورو دو جبلو کسانو علاج روان دی.
نیوبل راپور تر مخه د ترهګرۍ ضد پولیسو د کویټ څخه شپېته کیلومتره لرې د بولان په سیمه کې په عملیاتو کې سلور وسلوال وجل دي. پولیس وایي وجل شوي د کلادم تنظیم لشکر جنگوي وسلوال وو. امریکا په پیښور کې د کرونا د کنټرول او مخنیوي مرکز پرانست دی. په پیښور کې د امریکا کونسل جنرل لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې په پاکستان کې د امریکا سفارت د اپریل په دیارلسمه د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت سره په ګډه د لارښوون او کنټرول یو سیمه ییز مرکز پرانست دی چې د کرونا او نورو ناروغیو په کنټرول او مخنیوي کې به مرسته کوي. د یو بل خبر له مخه په پاکستان کې د کورونا د ناروغۍ له کبله نورو یو سل پنځه دېرش کسانو جون بیرلی دی. حکومتي شمیرې ښایي چې په پاکستان کې په تېر یو شواروس کې نږدې څلور زره اووه سوه کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي وخت راغلی دی چې امریکا او ناټو له افغانستانه خپل ځواکونه راوباسي. د بهرنیو چارو وزیر نن په برسلس کې د ناټو په مرکز کې د ائتلاف د غړیو هیوادونو د دفاع د وزیرانو سره د ویډیو کانفرنس ته وړاندې په یو ټلویزیوني بیان کې زیاته کړې ده چې په یوه منظمه توګه د ځواکونو راوستلو لپاره به واشنګټن د ناټو سره په شریکه کار کوي. دا وخت په افغانستان کې د امریکا د دوه نیم زره ځواکونو ترڅنګ د ناټو د غړیو هیوادونو خواوشا اووه زره ځواکونه موجود دي. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د سپتمبر د یولسمې نیټې پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د راویستو په اړه د یو اعلان لپاره تیاری کوي. دا و د دې وخت خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه تاسو ته شاهین بنیری وړاندې کړ. په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې پر تحریک لبیک پاکستان بندیز ولګوي. په جانخیلو کې خلک وایي چارواکو ورسره د امنیت هغه ژمنې نه دي پوره کړې چې د څلورو هلکانو تر وژل کېدو وروسته یې ورسره کړې وي.
امن امان باندې چا خبره نه دي کړې، امن امان حکومت هیڅ قدم نه دی اخیستی.
په خبر پختونخوا کې حکومت د روژې بازارونو د پرانستلو اعلان کړی، خو یو تن وایي
موږ دغه د وړو پسې در په در ګرځو، هغه ډېرې شوخر نه راغلې پوه شي نه، او ټول اورو مې دلته تیر کړه ورته.
په بلوچستان کې په یو سیمینار کې ټینګار شوی چې خزینه چارواکو ته دی واک اختیار ورکړل شي.
اصل شی د اختیار دی، هغه زنانه یا هغه عہدیداره دا چې اختیار نه لري دغه ټیم پورې دا هیڅ نشي کوي.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم درته لرو، راسره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، لکه څنګه چې مخکې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د مذهبي ډلې تحریک لبیک غړو مظاهرې کړې دي. دوی د پولیسو سره نښتې هم کړې دي. اوس حکومت ویل دي چې ممکنه ده چې په دغه ډلې باندې بندیز هم ولګي. له اسلام آباد زموږ همکار طاهر خان را سره دی. طاهر خان صاحب، ستړی مشي او که اوریدونکو ته په دې اړه څه نور معلومات ورکړي.
ډیره مننه ستاسو. اول کو لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې د پاکستان حکومت دا فیصله کړې ده چې په تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی ډلې باندې بندیز ولګي چې داخله چارو شیخ رشید لګه چې وړاندې اسلام آباد کې دا اعلان وکړ. په اسلام آباد کې نن اول یو غونډه شوې وه او دغه اجلاس یو په هغه کې چې کوم احتجاج روان دی د تحریک لبیک پاکستان د خپل مشر د اسد حسین رضوی د گرفتارۍ خلاف او د فرانس سفیر د پاکستان نه د وشتو د مطالبه لپاره چې کوم احتجاج دی، نو د دې په تناظر کې د حکومت څخه دا فیصله شوې ده. شیخ رشید دا خبره وکړه چې باضابطه دا بندیز لپاره مرکزی کابینه ته دا مسله سپارل شوې ده، او دا خبره وکړه چې کوم د پاکستان د ترهګرۍ د شهرګرۍ په ضد کوم قانون دی دا وی په بنیاد باندې په تحریک لبیک پاکستان بندیز لګول شي. دا خبره مکړه چې هر خلک چې تحریک لبیک پاکستان ته پیسې ورکړې دي، چندې ورکړې دي، نو دا دی نه هم حکومت اوس تپوس کوي. دا خبره وکړه چې کم تشدد شوی دی په ملک کې. دوه دوه کسان خود تایید وکړه چې تصدیق کوي چې دوه پولیس والا پکې وجلې شوي دي، او درې سو نه زیات مختلفو ښارونو کې چې دا احتجاج شوی دی په هغه شیخ رشید وي چې هغه جوګل شوی دی. دا دعوه وکړه چې د پولیس کسان د تحریک لبیک د کارکنانو لخوا تښتول شوي دي، وهلې ټکول شوي دي. بلخوا بیا تحریک لبیک چې کوم د خپل د خبرونو دپاره واټس اپ ګروپ جوړ کړی دی، لکه شي مولان ما هغه کته تازه خبرونه، یو خو د هغې احتجاج روان دی په ډېرو ښارونو کې، او پولیس هغې خلاف انتوګیس هم استعمالوي او دغرګي دندې هم استعمالوي. نو هغې خو چې احتجاج بې روان دي، د خپلو مشرانو بیانونه نشر کوي، نو احتجاج هم روان دی، تشدد هم روان دی. دا وخت د خبرو امکانات هم ځکه ختم شوي دي چې حکومت خو د بندیز خبره کړې ده د تحریک لبیک مشر، او مسله هغه وخت کې پېښه شوه چې د پاکستان د حکومت او د تحریک لبیک درمیان ترمنځ چې کومه معاهده شوې وه تېر کال په نومبر کې. په هغې تور سره حکومت دا منلی وو چې په دریو میاشتو کې به د فرانس سفیر هغه به ویستل کېږي، ځکه چې تحریک لبیک دا احتجاج شروع کړو چې فرانس کې د پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم په اړه باندې چې کوم کارټونان شایع شوي وو، نو د هغې په بنیاد دې غوښتنه کړې چې د فرانس سفیر دې د پاکستان نه وشړل شي. بیا د درې میاشتې چې تېرې شوې، نو حکومت د تحریک لبیک نه نور وخت واخیست، او د شلم د اپریل ټاکل شوی و چې دا مسله به پارلیمان ته حکومت وړاندې کوي. لیکن دغه نه مخکې حکومت دا وایي چې د تیر اتوار په ورځ تحریک لبیک مشر په یو ویډیو کې خپلو خلکو ته د لانګ مارچ د حکومت خلاف او د لانګ مارچ خبره وکړه. د بیا ونیول شو په لاهور کې، نو دا احتجاج د هغې نه پس شروع یو بد حالت دی په پاکستان په ځینې ښارونو کې. لارې بندې سره نه دی چې حکومت دا وایي چې دوی اکثر لارې صفا کړي دي، هغه خلاصې دي، خلک سفرونه کولی شي، لیکن چې خلک په ټلویزیون چینلونو باندې ښکاره کېږي، په خبرونو کې راځي، نو اوس هم په ډیرو برخو کې د دې احتجاج له امله نعره بندي دي.
صحیح، ډیر زیاته مننه طاهر خان صاحب، تاسو ډیر مننه. اوریدونکو ته سیمه شال ریډیو ته غوږی، لکه څنګه چې طاهر خان صاحب نه مو واورېدل، په اسلام آباد کې زموږ همکار د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان مظاهرې لا هم روانې دي. دوی د پولیسو سره نښتې هم کړې دي. پولیسو ویلي چې دوه اهلکاران او د لبیک مشرانو ادعا کړې چې وغړي وژل شوي. دا خلک وایي پروسه کال ورسره حکومت ژمنه کړې وه چې د فرانس سفیر به وباسي، خو تر اوسه یې داسې ونه کړل. دوی دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې د فرانس یوې تنظیمي مجلې چارلي هبدو ځینې کارټونونه چاپ کړل. د تحریک لبیک پاکستان په خبره ده د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سپکاوی و. د تحریک درې ورځې مخکې یو ځل بیا د خپلو غوښتنو پوره کېدو لپاره مظاهرې شروع کړې، خو پولیسو یې مشر سعد رضوی ونیو. اوس حکومت وایي چې کېدای شي په دې ډله باندې بندیز ولګوي، او دا وړاندیز د کورنیو چارو وزارت نه تللی دی کابینې ته، بیا به په هغې باندې هلته فیصله کېږي. تاسو په دې اړه باندې د مشال ریډیو په ویب سایټ او همداراز په فیسبوک باندې هم لوستلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویو 621، په شارټ ویو 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
اوریدونکو مشال ریډیو اورئ، اوس هم یو رپورټ ته ورځو. د بلوچستان په حب سیمه کې پرون هغه وخت د فوټبال د سلی خوشحالۍ په غم بدل شوې چې 14 ګڼ کسان زخمیان کړل. امنیتي چارواکو ویلي چې بم په هغه میدان کې ښودل شوی و چې د وژل شو پولیسو په یاد کې پکې لوبه کېدله. په بلوچستان کې له پاکستان آزادۍ اخیستو لپاره ځینې ډلې وسلواله جګړه پر مخ بیایي، خو تر اوسه پورې د دې حملې ذمواري چا نه ده منلې. نور تفصیل له نیاز علي خان.
پرون د اپریل په 14 مازیګر د بلوچستان د لسبیلی ضلع په حب سیمه کې هغه وخت بم چاودنه شوې چې په الاباد فوټبال لوبغالي کې د شهیدو پولیسو په نوم را جوړه شوې د فوټبال فائنل سیالۍ روانه وه. د پولیسو ایس ایس پی لسبیلا طارق مستوی د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې په بم چاودنه کې 12 کسان ټپیان شوي دي، خو بیا په ټپیانو کې 3 کسان د کراچۍ سیول روغتون ته منتقل کې شوي دي. د سیول اسپتال کراچۍ مشر اډیشنل میډیکل سپرډنټ ډاکټر نور محمد سمرو مشال ریډیو ته وویل چې د هب بم چاودنې یو جو بل کس په روغتون کې ساور کړی دا. مونږ ته ماخام دا خبر شو چې د بم چاودنې ټپیان مونږ روغتون ته راوړی دي چې په هغې کې 3 کسان ډېر زیات ټپیان دي. یو ټپي ساور کړی او د نورو 2 جوبلو کسانو علاج روان دي. د ټپیانو کسانو د زخمونو نه معلومیږي چې دا وړوکی بم چاودنه نه وه. ایس ایس پی لسبیلا طارق مستوی د پیښې په اړه ویلي د لومبي معلوماتو تر مخه دا د بم چاودنه وه. نورې پلټنې روانې دي او بم په لوبغالي کې د نندارچیانو د ناستې په ځای کې په یو بیګ کې پروت و چې د لوبې پیل کېدو 10 منټه وروسته چاودلې دی. پولیس وایي چې د فوټبال فائنل سیالۍ لپاره خاص میلمه د عوامي نېشنل ګوند لسبیلی مشر لالا منان افغان و چې د هغه د راتلو نه لږ ساعت مخکې بم چاودنه شوي. د چاودنې وروسته د فوټبال سیالۍ ځنډولې شوي. تر اوسه چا د بم چاودنې ذمهواري نه ده قبول کړې. له دې وړاندې په کال 2008 کې د بلوچستان په مستونګ ضلع کې د نواب نوروز خان فوټبال لوبغالي کې هغه وخت بم چاودنه شوي وه چې د هغه وخت بلوچستان وزیر اعلی نواب محمد اسلم رسانی د سیالۍ دلو لپاره لوبغالی ته روانو. او بیا په کال 2013 کې د کراچۍ په لیاری سیمه کې هم د فوټبال سیالو په وخت بم چاودنه شوی و چې پکې و کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي وو. په تیرو 100 کالو کې د پاکستان په بیلابیل سیمو کې په لوبغالو کې د سیالو په وخت هم بم چاودنې شوي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم فبیب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
اوریدونکو مشال ریڈیو اورین، اوس هم یو بل رپورٹ ته ورزو. د خیبر پختونخوا حکومت د بنو په جنخیلو کې د پولیسو یوې تاڼې افتتاح کړې ده او چارواکو ویلي دا کار د مظاهرشینو سره د کړو هغو ژمنو د پوره کولو لپاره یو قدم دی چې د مارچ په میاشت کې ورسره کړی دی. په جنخیلو کې د مارچ په شلمه د څلورو هلکانو مړې موندل شوي وو. وروسته خلکو د ټولو وسلوالو پر ضد د بې توپیره عملیاتو د کولو او امن پر ځای کېدو لپاره په داسې ډول احتجاج وکړو چې مړې یې نه ښخول. د جنخیلو مشرانو د پولیس تاڼې د پرانیستې مراسمو ته له ورتګ انکار کړی و. د احتجاج په توګه دوی هلته نه ورغلي او وایي دا کار د ژمنو پوره کول نه دي. عمر وزیری نور حال لري.
د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر آی جی ډاکټر ثناءالله عباسی تیره ورځ جنخیلو کې د یوې نوې پولیسو تاڼې افتتاح وکړه او د غلطه د امن پر ځای کولو لپاره د چارواکو په وینا د سیمې ځوانانو پولیسو کې برتی کولو ژمنه وکړې. د پولیسو ویان آصف حسن په وینا آی جی خیبر پښتونخوا د ورې مقصد جنخیلو سره شوې ژمنه سرته رسول دي چې د غلطه د امن باوري کولو په مخه عملی ګامونه پورته شي. خو د آی جی لخوا د تانې پرانیست دستورې څخه د جنخیلو مشرانو بایکاټ وکړ. دوی وویل چې حکومت د پرلت ختمولو په بدل چې ورسره کمې ژمنه کړې لومړی د غلطه د امن باوري کولو لپاره عملی ګامونه پورته کول وو چې د مشرانو په وینا لا هم د دوی غوښتنې منل شوې نه دي. د جاني خیلو مشر ملک مویز خان وایي
پښتون کې لیکل دي وزیر الله په خپل نه فیصله شوی چې کیم خلک جرم دور دی ثابت تای په عدالت ته پېښ کا او چې بیا کیم خلک ته په سیاډی نه ولای دی یې په ماړې او په چای پر نه ولې دا خلک مو تاروکا پدای مستر چا خبره نه کړي هم نه مان باندې چا خبره نه کړي په مون امانه حکومت یې څه قدم نه دی وخستای.
د پولیسو ترڅنګ مشال ریډیو ته یو لوړ پوړی امنیتی افسر چې ورته له رسنیو سره د خبرو اجازه نه وه د نوم نه خودلو په شرط یې وویل چې حکومت غواړي هر ډول ګام پورته کړي. امن په یوه ورځ نه بلکې د دوامدار اقداماتو په ترڅ کې به باوري کیږي. جنخیلو مشرانو باید آی جی بایکاټ نه بلکې هم دغه غوښتنه یې ترې کړې وي. نوموړي وویل سیمه کې د هر ډول وسلوالو ډلو مخه نیسي خو د ولس نه هم دومره مدد غواړي چې خپل چاپیرچل باندې نظر وساتي. ځوانان دې له دې لارې منع کړي چې د وسلوالو ډلو په طرف ولاړ نه شي. د جنخیل سیمه ته هر ډول اسانتیاوې ورکول یې موخه ده خو د جنخیلو مشران وایي چې امن باوري کول د حکومت ذمهوري ده. عملی ګامونه دې پورته شي کنی د اختر په لسمه ورځ بیا راغونډېږي او راتلونکې پریکړه به کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر باندې هم زموږ ټولې خبرونه تاسو په مختلفو شکلونو وړاندې کیږي. تصویرونه هم یلته ویډیوګانې هم او په لیکلې بڼه باندې هم تاسو ځینې رپورټونه لوستلی شئ. اوس یو رپورټ ورزو. د خبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د روژې په میاشت کې د ګرانۍ حالت ته په کتو سره ارزان بازارونه پرانیستي دي. چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې په دې بازارونو کې خلک کولای شي چې چینی غوړي وړه او نور شیان په اسانه او ارزانه ډول واخلي. خو ځینو خلکو د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل دي چې دوی په ګنټو ګنټو په قطارونو کې ولاړي او په ډېر مشکل ورته دغه ارزانه شیان ملاوي. دوی دا غوښتنه هم کړې ده چې خلکو د پاره دی حکومت دا سہولت هم برابر کړي چې څه په ځینې طریقه دي دغه شینه ورته په ښه او اسانه طریقه ورسوي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز 13 ورځ په پیښور کې د یو ارزان بازار د پرانیستي پرمحل ویلي دي چې دغه ډول بازارونه د روژې په میاشت کې په ارزانه بیا ولسته د خوراکي شیانو ورکولو لپاره د صوبې په بیلابیلو برخو کې پرانیستلې دي. په دغه محل د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
صبح کې ټوټل چې دی نو زمونږ دوه اتیا بازارونه دي. په دې کې تقریبا 15-18 بازارونه چې دي دا په نیولی مرج ډسټریکټس کې دي. هلته کې هسټوریکلی چېرته چې سسته بازارونه نه لګول دا چې کوم اسینشیل آیټمس دي دا هغې بالکل چې هغې کې به اوړی پاگی کے بچینی پاگی کے بیسنی پاگی کے بدا سبزیاتی پاگی کے بدا یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن سٹالمی او غیبم پاک خپل اشیا روڑی
خلکو تا پا ارزان بیا دا اولو دا ورکولو لپارا دا پیخور پا شمول پا بیلابیلو خارونو او کلو کی دا موبایل گاڑو بندوبست هم شوی دی. خو خلک وای پا دغا زایونو کی دا دیر انتظار روستو دوی تا اولا ملاوی گی او د روزه میاشتې د شروع کېدلو سره د نورو خوراکي شیانو نرخونه هم ډېر لوړ شوې دي. په دغه لړکی سوتنو مشال ریډیو ته وویل
مانو چې د نرشادې زریشکه ټولومه د یو تقریبا 11 بجو نه ولاړی او مزدوري نه پسې وتلو دلته چې ګنګې دوه غنټې تیرې کړلې او 10 کیلو اټه به ملاو شی به ملاو نشي.
زمانم بچا ګل دی او لکه مونږ دغه د وړو پسې در په در ګرځو هغه ډېرې شوخر نه راغلی پوه شي نه او ټول اورو مې دلته تیر کړه ورته هر یو شي ګران دی وړو خو چې کوم دی دغه د ملاویږي نو او هغه ملاویږي چې کوم ګران دی.
او محمد زبیر نوم دی او د ګاډي ډرایور هم کله ګاډي کله نه کله اوس وړم نشو پیدا کولی 1500 روپۍ ته وړه زم چې خلکو له الله اتفاق ورکړي چې هر څه ارزان کی او ښه ډېره شي چې دا کم غریبانان دي چې د سہولت ژوندۍ خطرې شي روزه راغله روزه مرکه تیم میاشته.
خدا خیبر پختونخوا چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې ولس دي د روزې په لومړۍ ورځو کې ډېره ګڼه ګونه نه جوړوي او د وړو په شمول ارزان بیا نور شیان به هر چاته میلاویږي.
زمونږ د کووډ سچویشن خنه دي ایس او پیز باندې عمل درآمد ضروری دي. په دې باندې که تاسو سوچو کې تقریبا 2 لک ارب روپۍ صوبایي حکومت سبسډي ورکړې ده خو موږ به دا په دې روزه کې د 860 والا وړه اویلیبل کوو. دې سره به د بازار د وړو ریټ هم کمیږي. همدغه شان د چینو تاسو ته مووې چې موږ شوګر ملو سره د رمضان د پاره بدینه موږ د چینی روچتو او دلته اویلیبل کوو.
د خیبر پختونخوا حکومت د ټولو ضلعو انتظامیو ته امر کړی چې په بازارونو کې دي په نرخونو نظر وساتي او د مصنوعي ګرانۍ راوستونکو او خوراکي شیانو د ذخیره کوونکو په ضد دي کاروایانې وکړي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی بالکل په دغه ایپ باندې موږ یو. د مشال ریډیو ایپ تاسې د موبایل فون د لارې ډاونلوډول شي که انټرنیټ ولرئ نو په اسانۍ باندې دا ډاونلوډول شي او زموږ ټولې خبرونې پرې اورېدای هم شي. هلته لیکلې بڼه باندې چې کوم رپورټونه دي هغه هم لوستلی شي، ویډیوګانې پرې هم کتلی شي. که د ایپ ډاونلوډولو یا کارولو کې څه ستونزه لرئ نو بیا موږ سره رابطه وکړئ، موږ به کوشش وکړو چې دغه مسله درته حل کو. د ایپ فائدہ دا ده چې تاسو سره بار وخت په لاس کې موبایل کې تاسو په ډیرو پاسانۍ باندې استعمالول شئ. د ملګرو دوستانو سره هم دغه ټول رپورټونه په اسانه سره شریکول شئ. راځي چې بلوچستان ته لاړ شو. هلته په کوټه ښار کې د ښځو په اړه باندې یو سیمینار شوی دی، مذاکره شوی ده، مذاکرات شوی دي. اولته د دغه سیمینار د دغه مذاکرې ګډونوالو ویلي دي چې ښځو ته په کار ده په ټولنه کې لا نور ډېر کار ورکړل شي چې دوی د سړو تر څنګ د ټولنې لپاره خدمت وکړی شي. په دې سیمینار کې دا هم بل شوی چې کومې خزینه چارواکي دي په کار د هغو ته اختیارات هم ورکړل شي، ځکه چې د دوی په نه په ځینو ځایونو کې داسې کیږي چې ښځې په یو ځای کې مقرر شي خو هغوی واکونه هغومره ډېر نه لري. نور تفصیل به له ایوب ترین واورو.
په پاکستان کې د ښځو د حقوقو د تحفظ لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن تر سوري لاندې د اپریل په 13 نیټه په کوټه کې د جمهوریت او با اختیار ښځو تر عنوان لاندې و مذاکره وسوه، په کوم کې چې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوونکو ادارې مشرانو او سیاسي مخکښانو ګډون کړی و. په مذاکره کې په سیاسي عمل کې د ښځو د ګډون جاج واخیستل شو او بیا په خاصه توګه غوښتنه وسوه چې د ښاروالۍ په کچه دي و ښځو ته پوره برخه ورکول شي. د دې ترڅنګ په سیز جمعاتو زور ورکول سو چې هغه دې په عام انتخاباتو کې وشوځو ته د برخې اخیستلو لپاره پر هغه چوکیانو ټکټان ورکړي چې د ګټو امکان زیات وي. وروسته د مشالی ډو سره په خبرو کې د عورت فاونډیشن کوټ مشر علاءالدین خلجی وویل چې تر څو د سیاسي جمعاتو په فیصلو کې وشوځو ته پوره برخه نه ورکول سوي، تر هغه وخت پورې په ټولنه کې ښځې د نارینه سره وژه په وژه پرمختګ نشي کولای.
سیاسي جمعاتونه چې دي یو خو د دې د سیاسي پارٹی په سطح باندې چې کوم وومن وینګ دی، د ښځو چې کوم وینګ دی، یو خو دې دا فعاله کی او په داګه چې کوم زنان دي او کده دي سره سره او دې ور سره دي، دې د خپل په او دې اختیارات دی ورکی. اصل شی د اختیار دی او اختیار چې نه نو هغه زنان یا هغه او دې دار دا چې اختیار نه لري دا چې پوری دا هیڅ نه سي کوي.
د مذاکره زیاتره برخوالو زیاته کړه چې د نارینه په مقابل کې شجنه مشران په شتوګه د ښځو په ستونزو پويږي. په دې ترڅ کې به
بلوچستان ها وخت مخزیت سی موږ وشو ته دا حق ورکو چې هغه خپل وټم واچي، خپل اندراج هم وکي او ایجوکیشن لغه سره سره ډیموکراتیک سکم دغه دی ودوی ته حق دی. هغه اوس په بلوچستان کې خو لوکل ګورنمنت خو نه دی سوي کپرا صوبایي اسمبلی کې په جنرستان کې یو هم شزه نسته سی مقابله وکي الان کې عیني هم دغه ستا او د یو او دویم کبه کوټه موږ پر کو کغه په سینټ کې وی کپا هغه په قومي سمجه کې اوسوبای هغه بیا دوه خاموش کاندیدیر شاولو چې هغه غریب ته دوه اجازه نسته چې هغه وګایي هغه خلک ته لاړ شي.
بلورته حکومتي چارواکي وایي چې اوسنی حکومت په صوبه کې د شوزو د حقوقو لپاره ډیر کارونه کړی دي، بیا په خاصه توګه په سرکاري ملازمتو کې لویه برخه وشوز تور کړی ده. د خبره د حکومتي جماعت بلوچستان عوامي پارټي سره تړاو لرونکي د اسمبلی شزنه غړي او د شوزو د حقوقو لپاره پارلماني سکرتري میرمن ماجبین شیران و ذکرته د وینا کول پر وخت وکړه او ویل چې اوسنی حکومت د شذو د حقوقو د تحفظ لپاره هراسمنت بیل هم منظور کړی دی.
انډومنت فند کی شکل می او چایومنت بازار او
مربن ماجبین شیران وای چې حکومت د شذو د سیاست ترڅنګ د جلا بازار جوړولو پریکړه کړې ده. دغه ډول به په کوټ شار کې د شذو د سفر لپاره د پیازی رنگ بسان هم وچلوي. ماجبین شیران زیاته کړه چې حکومت په دې هڅه کې دی چې د شرولۍ په انتخاباتو کې شذو ته زیاته برخوار کړي. خود کرونا او بعد د دریم لیر لوجی په اوس وخت کې حکومت د شرولۍ یا لوکل ګورنمنت انتخابات نشي کولای. دلته خبره ده دونه ورده چې د بلوچستان حکومت تیر کال د شذو د حقوقو او تحفظ په اړه یو بل پاس کړی وو چې مخه شذو ته د تعلیم او سیاست ترڅنګ د ژوند په نورو برخو کې د برابرۍ پر بنسټ باندې خپل حقوق ورکول وو. خو ډېری کارپوهان وایي چې په بلوچستان کې د نیمه څخه زیات آبادی د شذو ده او په دې کې لویه برخه نن هم د تعلیم او سیاست څخه بې برخې پاتې ده. او خپل د مذاکرې برخوال غوښتنه وکړه چې د بلوچستان حکومت ته پکار دي چې د شذو د حقوقو په اړه پر منځ سوی قانون پس سمتوګه عملی کینه وګرځوي.
تاندې هلې
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلډ ریلیټډ ډیر انټرست
ویل کنه زنانو طرف له خپل ډیر خار ریسپانس ما ته روان دي.
سې پټي وس زما کو وس هر څه غره ما ټول تلي
زه باګانه الیکټډ پرسن په هغه باندې چې کم دین وزرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلي چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال لا تاسو سره شریکوي.
د هر زیارت او جمعې پورز ل مشال اړیونه
تاندې هلي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونې نیمه ته ورسېدو پیندیم بجې شوې شاهین بنوري څخه د خبرونو لنډیز اورو.
سرمشهد دی وخت مهم خبرونه د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلی حکومت فیصله کړی دا چې تحریک لبیک پاکستان یو کلدم تنظیم وګرځي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د یوې غونډې نه وروسته وویل چې دا پریکړه د پنجاب حکومت په خواست کړې ده. دا په داسې حال کې دا چې دا مهال په پاکستان کې د تحریک د مشر سعد رضوی د گرفتارۍ پر ضد د تحریک د غړیو او پلویانو احتجاجي مظاهرې روانې دي او د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په نښتو کې مرګ جوبلا هم اورېدلې ده. دا بلوچستان په هب خار کې د فوټبال په یو گراوند کې چودنې د لوبغاړو په ګډون دولس کسان جوبل کړي دي. چودنه پرون مازیګر هغه مهال وشوه کله چې په سټیډیم کې د فوټبال لوبه روانه وه. له پیښې وروسته د لسبیلې د پولیسو مشر طارق الهي رسنیو ته ویلي دي چودنه د ناڅرګند کسانو له لوري د ایښودل شوي بم له امله رامنځته شوې ده او په دغه اړه پلټنې روانې دي. امریکې په پیښور کې د کورونا د کنټرول او مخنیوي مرکز پرانسته دي. په پیښور کې د امریکا کونسل جنرل لخوا په خبر پاڼه کې ویل شوي چې پاکستان کې د امریکا سفارت د اپریل په 14 د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت سره په ګډه د لارښوونو او کنټرول یو سیمه ییز مرکز پرانسته دي چې د کورونا او نورو ناروغیو په کنټرول او مخنیوي کې به مرسته کوي. د یو بل خبر له مخه په پاکستان کې د کورونا د ناروغۍ له کبله نورو 115 کسانو ژوند بایللې دي. د کورونا په اړه حکومتي شمیرې ښایي چې په پاکستان کې په تېر یو شواروز کې نږدې 4,200 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي وخت راغلی دی چې امریکا او ناټو له افغانستان خپل ځواکونه راوباسي. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د سپتمبر د 11 نیټې پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د راویستو په اړه د یو اعلان لپاره تیاری کوي.
روزونکو تاسو له شاهین بنری څخه د خبرونو لنډیز واورید. تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ هم دا اوریدلی شئ. اوس هم یو د افغانستان په اړه یو موضوع ته ورځو. د امریکې بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی دی چې امریکا له افغانستانه خپل پوځیان وباسي او د دې سره سره د ناټو ځواکونه به هم وځي. دغه په نه دوی ټول به په یو خوځي. تر دې مخکې خبرونه راغلي وو چې د امریکای ولسمشر جو بایډن فیصله کړې چې د سپتمبر په میاشت کې له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي. خوښه 2,500 امریکایي سرتیري لا هم په افغانستان کې شته او ټول د ناټو تقریبا 9,000 ځواکونه دي. په دې اړه د ملالی بشیر ریپورت اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ناټو ځواکونه به په ګډه له افغانستانه وځي. د ویل چې واشنگټن به له ناټو متحدانو سره په هماهنګ توګه له افغانستانه خپل ځواکونه باسي. د ویل
very closely together in the weeks and months ahead
موږ به پر اتونکو کې له یو بل سره ډېر نږدې کار وکړو چې په خوندي شوري او هماهنګ توګه له افغانستان خپل ځواکونه وباسو. حکومت دا کار و هم کوي له افغانستان او د هیواد له راتلونکي سره زموږ ژمنه به پر ځای پاتې وي.
بلینکن دا خبرې د چهارشنبې په ورځ د اپریل په 14 نیټه په بروکسل کې د ناټو په مرکزی دفتر کې په تلویزیونی وینا کې وکړې. تر دې وروسته د ناټو هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ویډیوي غونډه پیل شوه. د دې ترڅنګ د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم وویل چې د امریکا د دې اقدام هرکلی کوي چې له ناټو هیوادونو سره له افغانستانه د ځواکونو پر ایستلو سلا مشورې کوي. د زیاته کړه په همدې حال کې سپینه ماڼۍ وایي چې ټاکل شوی ده د امریکا ولسمشر جو بایډن نن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. د امریکای ولور پوری چارواکي چې خبريالانو ته په افغانستان کې د امریکای ځواکونو د حضور اړوند د بایدن د پریکړې په اړه معلومات ورکول د سې شنبه په ورځ د اپریل په 14 نیټه ویل چې د ځواکونو د وتلو بهیر به د می میاشتې تر لومړۍ نیټه مخکې پیل سي او شاید د سپتمبر تر 14 نیټه بشپړ سي. دغه چارواکي زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو بهیر به د امنیت او بشري حقوقو په ګډون نور شرایط ونه لري. د د په وینا ولسمشر بایدن پوسوي چې د ځواکونو مشروط وتل په دې معنا ده چې بهرني ځواکونه به د تل لپاره په افغانستان کې پاتوي. دغه چارواکي ویل چې د دې پر ځای به امریکا د سولې د هڅو پر ملاتړ تمرکز وکړي. اوس مهال په افغانستان کې د استرالیا، نیوزیلند او ګرجستان په ګډون د ناټو هیوادونو شاوخوا 2000 ځواکونه او د دې ترڅنګ شاوخوا 2500 امریکایي ځواکونه حضور لري. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري میاشتې د موافقې له مخې طالبان باید خپلې حملې ودروي او له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي او په بدل کې امریکا باید له افغانستان خپل پاتې شاوخوا 2500 ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې وباسي.
اوریدونکو تاسو د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې په اړه د ملالی بشیر رپورت واورید. په همدې تړاو به تاسو یو مرکه هم در وړاندې کو. د مرکه زموږ همکار اسرار علم مومند کړی ده. د پاکستان یو پخوانی سفارتکار او کارپوه رستم شاه مومند وایي که د امریکایي ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو ویستو نیټه نن اعلان کړي نو د ده په نظر باندې دا ښه ګام دی. هغه وایي که څه هم د امریکایي ځواکونو له افغانستانه د وتو نیټه د روان کال د مې لومړۍ نیټه وه، خو که د سپتمبر تر 14 هم د امریکایي ځواکونو د وتو نیټه اعلان شي نو دا ښایي د افغانستان مذاکرات چې کوم د سولې دي هغه روان کړي. دا مرکه ورو
دا د طالبانو مطالبه وه او ګوري چې طالبانو سره د عمل لیږل چې هغه خوشحاله نہیں ہو فکر کو میں بل اللہ نشتا ہو جیسے کم یہ کم مئی والا خبر ہونا ہو اس عمل کی دے نشی دا خوش بچی ہو وقت ورکو تاریخ مقرر کو پا مقرر تاریخ کے بعد فکر کون چی طالبان پہ گٹن دے دا افغانستان دا اولس پہ گٹن دے دا افغانستان پہ گٹن دے
اور سرا اور سرا ترکی اہم اعلان کرے دے استنبول غنڈا چی دا غبا پہ چلیشتم اپریل بانی پیل شی دا غیت سنگا گوری
دا دمبرکی د دې اعلان لپس د دغه کانفرنس اهمیت زیات شو ځکه چې په دې کې به حتمن طالبان او د نورو غوندونو چې کوم دي دا به حتمن یو نتیجې ته رسي او د ډرامه په کوي او موقت حکومت باندې بدلی راځي. که د امریکې اعلان نه وی کړی نو بیا ډېر امید نه و چې دینه د استنبول دا کانفرنس چې کوم دی دا به څه نتیجه ورکړي. اوس چې کوم واضح اعلان وشو نو زه فکر کوم چې د استنبول کانفرنس چې کوم دی دا به یو ډېر یو دغه تاریخي غونډې کانفرنس کوي ځکه چې په دې کې به د افغانستان او قسمت فیصلې مجبور به خلک چې خامخا به کوي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio. اور اردو تاسے مشال ریڈیو تا غوی په مشال ریڈیو .com باندې هم تاسے موږ اوریدل شي په فیسبوک او ټوئیټر باندې هم موږ یو. اوس هم تاسے بل رپورت وړاندې کوو کله چې په 2013 کال کې قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا کې شامل شو نو د حکومت د اعلان تر مخه خاصدار په پولیسو ځواکونو کې مدغم شو او کله چې په دغه ورګټ شو نو خاصدار ویل چې دوی ته هغه ټریننګونه نه دي ورکړل شوي لکه څنګه چې پولیسو ته ورکړل شوي نو ځکه دوی د دغه روزنې او ټریننګ غوښتنه کوي. شنواز سرکزی په رپورټ لري.
د قبایلي زلو درې دېرش سوه نوي پخواني خاصدار او لویز غړي د پولیسو په شان د تربیت وروستو د پولیسو په محکمه کې ورګډ شوي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو ادارې ISPR لخوا په پاکستاني اخبارونو کې د چاپ شوي خبر تر مخه دغه ځواکونو له پوځ او د ملیشي ځواکونو تربیت ورکړی چې په کې د ترهګرۍ ضد عملیات سمدستي ځواب ورکول، د نړېدلي بارودي ګولیو ناکاره کول او نوي قسمه وسلو پیژندنه او د نښه ویشتو تربیتونه شامل دي. تر دې وړاندې په 2000 کې د فروری په میاشت کې 2900 او یو کم څلوېښت خاصدار او لویز ځواکونه پولیس ته اړولی شوي، ولې هم په 2000 کې د دسمبر په میاشت کې 4000 نور خاصدار او لویز د پولیسو محکمې ته د تربیت وروستو اړولی شوي. د پولیسو لخوا خو داسې کوم معلومات تر دې دمه نه دي ورکړی شوي چې ګنې د پخواني فاټا څومره ځوانانو ته د پولیسو تربیت ورکړی شوی. خو د رپورټونو تر مخه تر د لسو زرو پورې تنن د تربیت نه فارغ شوي، خو ډیر تنن لا هم داسې دي چې په مانسهره او په نورو ځایونو کې تربیت روان دي. د محمدو تربیه شوي ځوانانو شمیر 1500 دی او د پولیسو د محکمې محمدو په وینا 2500 تنن ځوانان دا وخت په مانسهره کې تربیت لپاره ورغلي دي. نو آیا دغه تربیت د دغه ځوانانو لپاره کافي دی او کنه دوی بیا نور نیمګړتیا هم لري؟ دا پښتنه د محمود د پخوانی خاصدار او میجر او د اوس وخت د پولیسو ډی ایس پی پښنګل مومن نو وکړه.
اصلي کې ټریننګونه خو زمونږه پکاردار چا او کسان ته د لاټ ټریننګ ورکړای وي. نو دا عدالت هم کسان زمونږه خپل کسان پیش کوي کسان ای په یار ان کو کته نه کس یو کس نه نه چې خو انویسټیګیشن د پاره راځي دی خو د ژوند چې هغه وخت ته نه کوم راوسی دی کنه نو کو دا کوم چې وخت ته نه د سوکر او چې راوړي مونږ به ځکه کس راوړي چې مونږ چالو وخایو.
تر دې دمه په موندو کې د لیکل شوی پولیس رپورټونو یا اف ای آر شمیره د 300 نه زیاته ده. په دې کې د مرګونو ترهګری نشئی تو غزت حادثو او داس نور د لانجو رپورټونه شامل دي. منصور رحمان خان د محمد بار اسوسییشن غړی دی او هم په محمد کې وکالت کوي. دی وای چې ډیر واره داس مقدمه هم عدالت ته راوړې شوی چې د هغه مقدمو په رپورټ کې لیکل یو څه پکارو، خو پولیسو پکې بیا د کوم بل رقم جرم قانوني دفو یا ماده په رپورټ کې لیکل دي. نو دی وای پولیسو ته د جسمانی تربیت نه زیات د قانون پوهنې او د پلټنو کولو تربیت پکار دی.
د هغه باوجود چې دوی د ډی پی پی نه رای واخلي او د دوی دغه کم اف آی آر لیکي، د هغه باوجود هم دوی ډیر زیاتې کمزورتیا دي، انویسټیګیشن کمزورې دي، هغه کې ته کسان لګیا دي کم چې مجرمان دي هغه بری کیږي. لکه د بری کیدلو ریشو ډیر زیاته ده، سزاګانې ډیرې کمې دي. د هغه وجه عمده ده چې دوی انویسټیګیشن کمزورې دي، دوی د اف آی آر لیکلو طریقه، دوی مراسله لیکلو طریقه دا ډیر زیاتې کمزورې دي.
د محمد د پولیسو په ځلې دفتر کې مقرر د عوامي رابطو افسر لخوا مشال ریډیو ته د ورکړې شوي معلوماتو تر مخه دوی هر وار تربیت له داسې ځوانان خامخا لیږي چې ډیر تعلیم یافته وي او لنډ وخت کې به د محمدو په هرې وطانه کې په قانوني توګه تربیه شوي پولیس غړي عوامي خدمت ته ناست هم وي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو دا او تاسو دا ریډیو په مشال ریډیو ډاٹ کام ویب سټ باندې هم اوریدل شي. د قبایلي سیمو کروندګر یا د قانون وای لړې روستونځو سره مخ دي. د دوی په وینا کې یو خوی د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو لکبل کورونه ړنګ شوې دي، نو بل خوی د کډوالۍ لکبل پټي شړ پاتې شوې دي او څاروي مړ شوې دي. دوی زیاته کړي چې حکومت دې د قبایلي سیمو د قانانو سره د فصلونو د سرو د بیانو او تخمونو په برخه کې مرسته وکړي. حکومتي چارواکو ویل دي چې د کروندګرو سره په بیلابیلو وختونو کې خبرې شوې، د دوی غوښتنې اوریدلې دي او تمه ده چې دا به پوره هم کړي. نور تفصیل د اسرائیل مومن په رپورت کې.
د شمالي وزیرستان او مومندو ضلعو کروندګرو له حکومت غوښتي چې دوی مسلې هوارې کړي. دوی وایي د حکومت لخوا د قبایلي سیمو ته د فصلونو پر خاورو او لایو سټاک یا څارو وړلو لګېدلې بندیز لرې کړل شي. د شمالي وزیرستان حیدرخیلو یو کروندګر همایون خان وزیر وایي د دوی تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې دوی د کر زیاتره ځمکه د دریو دریابونو پر غاړه ده او چې کله په دې دریابونو کې ډېرې اوبه راشي نو زیاتره فصلونه له ځان سره یوسي. دا وایي د دریاونو ته د پوشتي یا دیوالونه جوړ کړل شي چې اوبه پټو ته نه خېږي. همایون خان وزیر په 13 اپریل مشالې ډو ته دا هم ویل که حکومت له دې کروندګرو سره مرسته ونه کړي نو دوی به له لوږې سره مخ شي.
هغه کروندګر د تباهۍ سره مکمل مخامخ کی، کچره
حکومت وقت هغوی ته ترجیح ورنه کړي نو هغوی به په لوټه باندې مجبور شي.
د مومندو ضلع د ساپو سیمې کروندګر فردوس صافی بیا وایي چې دلته زیاتره ځمکه بارانی ده او خلک په ټیبولو خپل پټي وبکوي. خو د په خبره د بجلی لوډ شیډنګ ډېر زیات کیږي. دا وایي سیمې ته یې د سری او څارو په وړلو بندیز هم دوی له ستونزو سره مخ کړي. نوموړي په 13 اپریل مشالې سره په خبرو کې وویل د حکومت لخوا له دوی سره هیڅ قسمه مرستې نه کیږي. د قبایلی سیمې شمالی وزیرستان اوسیدونکي او خبریال صبدر داوړ وای چې په تیرو څه باندې لسو کالو کې په قبایلی سیمو کې د وسلولو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله لکونو خلکو کړې وکړي چې لوجې نه یوازې د دوی د کر ځمکه شړې شوې بلکې له دوی په زرګونو شمیر کې غواګانې ګډې چیلې او نور څاروي هم پاتې شول. او چې کله دوی له کلونو کډوالې پس خپلو سیمو ته ستانه شول نو څاروي یې مړه شوي وو یا ځنګلي شوي وو. دا وړ په 13 اپریل مشالې ډوته وویل حکومت ته پکار ده چې دغه خلکو ته نور څاروي واخلي چې دا رنګ د رزق وسیلې بحال شي.
زمون مالونه هم ته پرسوی دي پکار دي چې هغه ازلا موشي ماوزه را کی سي حکومت ته سنت پالیسي شروع کی چې زمونږ هغه ما مویشي کم کاروبار او بیا په خپل وزريږي.
په خبر پختونخوا سملې کې د حکومتي ګوند پاکستان ترکین انصاف استاد نصر الله خان چې د زراعت او لایف سټاک لپاره د صوبایي سملې د کمیټې غړي اهم دی وای چې قبایلی سیمو ته د چارو او فصلونو خاورې پر وړو ځکه بندیز دی چې څاروي له دغو سیمو نورو هیوادونو ته بیا سمګل کیږي او د فصلونو سره وسلوال د چاودیدونکو توکو د جوړولو لپاره کارول شي. نصیر الله خان زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې د دریاونو پر غاړه د حفاظتي دیوالونو په جوړولو به زر کار پیل شي. د 13 اپریل دا هم ویل چې حکومت به یې ډېر زر هغو زمیندارانو ته 15 غواګانې ورکول شروع کړي چې څوک 40% پیسې پکې ورکولی شي. دا وایي باقی پاتې 80% پیسې به حکومت ورکوي.
دا غواګانې چې کمې دي د یو غوا قیمت تقریبا 4-5 لک روپۍ پورې ده. دا داسې خلک مډل کلاس کې کم دي. دا میډل کلاس کې کم خلک خواهشمند دي د غواګانو د فارم خواهشمند چې کم خلک دي.
شمالی وزیرستان چې د پاکستان وروستۍ مردم شماري لمخې 15.5 لک آبادی لري د دې ځای کروندګر وایي د 80% خلکو روزګار زراعت او څاروي ساتل دي. دوی وایي دلته ډېر ځمکه نهري ده چې پکې په ځینو سیمو کې د ټماټرو بینډو او الوګانو په ګډون هر سبزي غنم جوار او وربشي کرل کیږي. دوی وایي په بعضي علاقو کې زیتون ګورګوري او چلغوزی هم کیږي. بلخوا د مومندو ضلع آبادی چې څه باندې 3.6 لک ده دلته کې کروندګر وایي چې د نیمایي خلکو د ګټې وټې وسیلې غنم وربشي جوار او نور فصلونه کرل او غواګانې ګډې او چیلې ساتل دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ نه هګینټې له مشال ریډیو اوري او اوسې اخیری شیبو ته د نن ورځې رسیدلې. خو یو رپورټ درو د پاکستان په ټولو صوبو کې د کورونا ویکسینو ورکولو لړۍ دوام لري او حکومت هیله ښودلې چې د کال تر پایه پورې به 10 کروڑ خلکو ته دغه ویکسین وکړي. په همدې حال کې د دې ویکسینو په اړه ځینې غلط خبرې غلط معلومات هم شته دي او خلک په ځینو ګنګوسو او اوازو باندې هم باور کوي چې ډاکټران وایي دا خطرناک خبره ده، باید داسې ونه شي. احمد شاه زمي په ریپورت جوړ کړی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فبروري پر 2 ناوخته په اسلام آباد کې د واکسین ورکولو کمپاین پرانیسته وکړه او زیاته کړه چې دا واکسین به په لومړي پړاو کې روغتیا پالان ته ورکول کیږي ځکه هغوی د ناروغانو د درملین له کبله له زیات خطر سره مخامخ وي. د نوموړي په وینا په 2 پړاو کې به دا واکسین د زیات عمر لرونکو کسانو ته ورکول کیږي. پاکستان ته د فبروري پر لومړۍ نیټه د چینایي شرکت ساینوفام د 15 لک کورونا ضد واکسین خوراکونه ورسېدل. د وزیر اعظم وینا وه چې واکسین به څلور واړو صوبو ته په منصفانه ډول ورکول کیږي. په پاکستان کې ځینې خلک د کورونا واکسین په اړه د توهماتو او پروپاګاند ښکار دي او د ناسم معلوماتو لرلو له کبله واکسین لګولو ته زړه نه ښه کوي. په دې اړه په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې هم لاس پر لاس کیږي چې پکې دا ډنډوره خپرول کیږي چې د واکسین په لګولو سره د خلکو څارنه کیږي. په کوټه کې د فاطمه جنات چیست ان جنرال هسپتال د سینې او نری رنځ ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر شیرین خان دا ډنډوره ناسمه ګڼي او وایي چې واکسینونه یوازې د وایرسونو او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره جوړیږي.
په دنیا کې چې کوم ویکسین لګیږي د هر ناجوړې خلاف چې وي دا مقصد دا وي چې انسان لغ ناجوړې بچاو کې زینیټ کوم ویکسینونه دی هغه سخل چې دی هغه 100% بچاوي پسلو کیسل بچاوي زینیټ دی 90% بچاوي زینیټ 70% بچاوي. نو د هر ویکسین خپل یو استطاعت وي د مرز د بچاوي دو چې کوم د کورونا خلاف ویکسین جوړ شوی دی په دغه کې مختلف قسمونه دي او دا دوه ډوزه په کار وي عموما چې دونه زیات تحفظ انسان ترلاسه کوي.
ډاکټر شیرین زیاتوي چې په لومړي سر کې یو شمېر خلکو د کورونا وجود هم نه مانه خو وروسته چې په خپل سترګو ولیدل نو زړه یې ومنل. له دې وړاندې په پاکستان کې د پولیو یا ګزړ د مخنیوي واکسین په اړه هم ورته اوازې او پروپاګاند خپور شوی چې ګواکې دا واکسین د انسان د اولاد پیدا کولو قوت کمزوري کوي. خو ډاکټران دا هر څه ناسم ګڼي او له خلکو غوښتنه کوي چې د وایرسونو او ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسین وکاروي. د کوټه په بولان میډیکل یونیورسيټي کې د نفسيات د څانګې مشر پروفیسور ډاکټر غلام رسول وای چې په خلکو کې د بدګمانۍ یا ناسمې انګیرنې درې مهم لاملونه دي.
اول دا دي چې یو څه شي انفارمیشن نه لري یو یا که څه انفارمیشن نه اطلاع لري هغه په نشه شو طریقه باندې سمجاولې یا چې سمجاوي هم کې په تاسو د غشي خپل تجربه نه کړی او د دې لپاره د پریوینشن هم دا دی چې سړی ابا کمیونټی چې دا یا هغه خلک چې هغه له دې سره نه بل یو دې ته مخامخ واغو ته تعلیم ورکې خبروي به خبرتای ورکې بیا به لږ خبرتای سره سره خالص دی هغه به قاعده په دې باندې ټرین کړي او بل دریم شی دا دی چې ائیډیل خلک کم دی لکه اوس مثال ډاکټر دی ملا دی سیاستدان دی دغه علاقه واغو ته به هغه ویکسین هغه شی ورکې چې خلک ورته ووینې چې دا ائیډیل سړي چې ولګول نو چې هغه لګولې چې ما د پاره څه ساده.
نوموړي زیاتوي ډاکټران ته په لومړي سر کې د واکسین ورکول یو لامل دا هم دی چې نور خلک یې په خپل سترګو وګوري چې دا هیڅ ډول تاوان نه لري. د پاکستان اسلامي نظریاتي شورا مشر پروفیسور ډاکټر قبلا یاز بیا وایي چې د ناروغیو له درملنې خلک راګرځول یا پر ضد یې منفي ډنډوره خپرول د اسلام ضد کار دی.
پد کار دی چې خلک خطراتو ته مخامخ کې او بیمارو ته مخامخ کې بلکې دا اوس بیماری نه دا وبا دا نو یقینا چې د انسانیت خلاف یو ډیر غټ جرم دی که څوک دا قسم کیسه کوي او د مخلوق ته خدای تعذاب ورکول دی تکلیف ورکول دی ایزا ورکول دی او یقینا چې الله پاک خدا سے انداز چرتن دے خوښ کړي.
د پاکستاني وزیر اعظم د روغتیا چارو صلاحکار ډاکټر فیصل سلطان ویلي چې نوموړي هیله لري چې د روان 2020 کال تر پای به د پاکستان په څه باندې 240 میلیونه نفوس کې شاوخوا 100 میلیونه یا 10 کروڑه اړ وګړو ته کورونا ضد واکسین ورکړل شي. د دې وړاندې د نړۍ په یو شمېر نور هیوادونو کې وار لمخ را د کووید 19 ضد واکسین ورکول لړۍ پیل شوې ده. کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې څرګند شو چې د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د نړۍ تقریبا ټول هیوادونو ته خپور شوی دی. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون په وینا د 2020 کال د فبروري تر څلورمې نیټې په نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمېر شاوخوا 0.5 کروڑ ته رسېدلی دی. تر دې دمه کووید 19 ناروغي په نړۍ کې تر 2.5 لکه زیات کسان وژلي خو تر 0.5 کروڑ زیات کسان بیرته ورڅخه رغېدلي هم دي. اخو پاکستان کې په کورونا وایرس دغه کسانو شمیر شاوخوا 15.5 لکه ته رسیدلی دي. د فبروري تر څلورمې د کووید 19 ناروغي په اړه د حکومتي ویبپاڼې له معلوماتو سره سم په پاکستان کې له دې ناروغي تر 1800 زیات کسان مړ شوي خو تر 15,400 زیات ورڅخه رغېدلي هم دي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یاد زیارت ورځی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایوانیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته دی، او دغه خبرونه چې تاسو ته ذکر وشو دا سبا له مشال ریډیو اوریدئ شئ. سبا مو ذکر درته یاد کړ چې نن زموږ خبرونه اوس مخ په ختمه ده، او تاسو ته معلومه ده چې په هر روژه کې موږ په بیلابیلو موضوعاتو د دینی عالمانو نظر اخلو. زموږ همکار پامیر ساحل نن د دې لړۍ په لومړۍ برخه کې په متحده عرب امارات کې له مفتي ذاکر الله ذاکری سره د کورونا وایرس ناروغانو او د روژې نیولو یا نه نیولو په اړه غږېدلی دی. راځئ چې واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خپل سلامونه ټولو درنو معزز اوریدونکو ته وړاندې کوم. ستاسو دا پوښتنه چې هغه مریض چې ځینې علامات پې د کرونا ښکاره شوي وي او دا مکمل کنفرم نه وي چې دا سړی په کرونا باندې اخته دی، دا هغه دپاره د روژې ساتلو یا نه ساتلو څه حکم دی؟ کرونا وي او که عام مرض وي، کم سړی چې یو واری ثابت شي چې دا مریض دی او د روژې په نیولو سره د هغه مرض زیاتیږي او یا د هغه شفا او روغوالی تاخیر کیږي، هغې ته شریعت مطهره اجازه ورکړې ده چې هغه افطار وکړي او بل وخت کې د روژې قضا راوګرځي. نو که هغه د کرونا مریض وي او که عام مریض وي، هغه ته دا اختیار شته، او که تکلیف ورته نه وي او روژه نیسي، نو په هغه کې الله تعالی ورته دو ځلې اجر ورکوي. خو دا خبره باید په پام کې ولرو چې ځینې مریضان دي هغوی ته ډاکټران هر څلور ساعته بعد یا درې ساعته بعد د دوا خوړلو یا د غذا اخیستلو حکم کوي تر څو چې د هغې د مدافعت نظام قوي پاتې شي. نو په دې صورت کې دې انسان ته پکار دي چې هغه روژه وننیسي او وروسته قضا راوړي. دا د هغه مریض په حکم کې دی چې کوم یو دپاره شرعاً افطار لازم دی، او هغه کسان چې هغه په کرونا باندې اخته دي او ټولې نښې ورته ښکاره شوي دي او د دوا اخیستل او د غذا خوړل ورته لازمي دي تر څو د هغوی د مدافعت نظام قوي شي، او که هغوی بیا هم سرتنبګي کوي او وایي چې نه موږ روژې نیسو، نو که چیرې د دغه انسان په دغه حالت کې مرګ راغی، دغه انسان داسې دی لکه ځان چې ووژني، هغه ته دا نه دي په کار، نو هغه ته بیا افطار لازم او ضروري دی. وما علينا الا البلاغ المبين. مفتي ذاكر الله ذاكري د عرب امارات او متحد څخه د اوقاف او د مرشد توګه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د روژې پاړه مو د مفتي ذاکري خبرې واورید. د خبرونې اخري شیبو کې ول شاهین بنیری د خبرونو لنډی زور. سلام شهر دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د کورنو چار وزیر شیخ رشید احمد ویلی حکومت فیصله کړی دا چې تحریک لبیک پاکستان یو کل عدم تنظیم وګرځي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د یوې غونډې نه وروسته وویل چې دا پریکړه د پنجاب حکومت په خواست کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال په پاکستان کې تحریک د مشر سعد رضوی د گرفتارۍ پر ضد د تحریک د غړیو او پلویانو احتجاجي مظاهرې روانې دي، او د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ په انښتو کې مرګ ژوبله هم اوریدلې ده. د بلوچستان په هب خار کې د فوټبال په یو ګراوند کې 14 د لوبغاړو په ګډون 12 کسان جوبل کړي دي. 14 پرون مازیګر هغه مهال وشوه کله چې په سټیډیم کې د فوټبال لوبه روانه وه. د سی بي د پولیسو مشر طارق الهي ویلي دي 14 د ناسرګند کسان له لوري د ایښودل شوي بم له امله رامنځته شوې ده چې په دغه اړه پلټنې هم روانې دي. امریکه په پیښور کې د کورونا د کنټرول او مخنیوي مرکز پرانستل دي. په پیښور کې د امریکا کونسل جنرال لخوا په یو بیان کې ویل شوی چې په پاکستان کې د امریکا سفارت د اپریل په 14 د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت سره په ګډه د لارښوونو او کنټرول یو سیمه ییز مرکز پرانستل دي چې د کورونا او نورو ناروغو په کنټرول او مخنیوي کې به مرسته کوي. د یو بل راپور له مخه په پاکستان کې د کورونا د ناروغۍ له کبله نور 135 کسانو ژوند بایللی دی. حکومتي شمیرې ښایي چې په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې نږدې 4,500 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. د
د امریکا د بارنو چار وزیر انتونی بلینکن ویلی وخت راغلی دی چې امریکا او ناټو له افغانستان خپل ځواکونه راوباسي. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د سپتمبر د 11 نیټې پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د راوستو په اړه د اعلان لپاره تیاری نیسي. او د ترکیې د بارنو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د استنبول غونډه به د اپریل میاشتې پر 24 نیټه پیل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورې د خبرونو لنډیز درته شاهین بنیری وای او همدې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. زه بشیر ګواخ در سره د ټولو همکارانو په ستاسو مخکوم که په همدې سپو پاتې وي تاسو ډیو ریډیو اورېدئ. ښه وخت ولرئ.